کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د تلی میزان 19 ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي کیدای شي فرصتونه یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن له قوله لیکلي، سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د پاملرنې مرکز نه وي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د تروریزم د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي چې نړیوال باید د افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي دي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي چې ملا هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. په بیان کې راغلي چې استخبارات باید خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو له مشرتابه څخه واخلي. له دې مخکې ګڼ داسې شکایتونه و چې ګڼې طالبان له اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژلي یا شکنجه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما تیره میاشت وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې یو شمېر جنګي اسیران په سرایي محکمه کې وژلي دي. کابل ښاروالي وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلي دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی 128 هوټلونه څارلي او له دې ډلې یې درویشت هوټلونو سرغړونې کړې وې او معیارونه یې په پام کې نه و نیولي. یو شمېر کابل ښاریان په یو شمېر هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو له نه رعایتېدو څخه شکایت کوي. کابل ښاروالۍ د هوټلونو له ادارو غوښتي دي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د کیف ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه ورکوي او له روسیې سره به حساب کتاب کوي. ښاغلي بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وبل. ښاغلي بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. روسیه تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریست دولت په توګه غندلې ده. سرهی کیسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیه یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیې د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د ده په ټکو د دې هیواد د تروریستي بریدونو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات به واوري چې وای افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې وانخلي نو دا کړکۍ به بند شي. د هم د طالبانو غبرګون
زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بهترې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آمده یو.
د طالبانو حکومت وایي هیله لري چې د ټاپي د نلیکې پروژه به ډیر ژر پیل شي. په غزني کې د خصوصي روغتیایي زده کړو د مؤسسو ازموینه واخیستل شوه.
دغه اکزیټ امتحان نن شروع سوی ده چې زنانه او مردانه یعنی د موږ د تاسې خوندې او د موږ د تاسې ورونه ټول شرکت کې کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په 15 دقیقې اونیز بس کې د امریکا او طالبانو د استخباراتي چارواکو ترمنځ د وروستیو لیدنو په اړه بحث لرو.
تر دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده، او دا د افغان ولس د 30 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي.
د آزادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لومړی راپورته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې ونخلي نو کیدای شي چې دا فرصت یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون پر خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن دا وینا خپره کړې چې وایي سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی، خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. د اروپایي ټولنې د جګپړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي. په دې اړه جزئیات امید ظهیرمل او روي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې که ترې استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خپرې کړي چې په کابل کې یې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې دې لوړ پوړي ډیپلوماټ له افغانستانه د خپل و ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خواهیې دا مرستې کافي هم نه دي. ښاغلي نیکلاسن په دې برخه کې په طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته یې د نقدو پیسو لیږد ستونزمن کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نیکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. دې زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي چې موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره په اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بېپرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو ښاغلي مجاهد دا ونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی د ښو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تېرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي هیله من دی چې د ټاپي د نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د دې پروژې د کارونو د پیل په تړاو د بس لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشقابات هم سفر کړی و. صفی الله سنگزی په دې اړه د راپور چمتو کړی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملي پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو هیئت په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانېږي چې د هغه له مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې شروع کیږي او دا به افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وی دی غاز انتقال په برخه کې.
پام دی حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپی پروژې له اجرایی رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهال ویش غوښتنه کړې. د ټاپی پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهال ویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپی د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
کومور دل چې د طالبانو حکومت وایي هیله لري چې د ټاپی د نلیکې پروژه به ډیر ژر، البته د رغونې چارې به په افغانستان کې ډیر ژر پیل شي. له یوې اوږدې مودې وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز اړیکې او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول مهم وبلل. خو یو شمیر افغان سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لشته ستونزو شکایت کوي.
له افغانستانه د هوایی دهلیز لارې چین ته 40 ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړ شوی مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریز اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو پر رسولو کې پرا حیاتی رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوی دی. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمیر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز لاري د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوریت نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نور هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو لاري وچمیوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالیدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز لاري د زنغوزیو صادرات د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوی تړون پر بنسټ د دوبۍ لاري چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته لا 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
ازادي رادیو لم مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د خصوصي روغتیايي علومو د مؤسسو سلګونه محصلانو د عامه روغتیا وزارت لخوا تر نیمه زده کړو وروسته په دولتي ازموینه کې برخه واخیسته. د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي په اگزیت یا د ازموینه کې تر یو نیم زر زیاتو په شرایطو برابرو محصلانو ګډون کړی و، خو هغه محصلان چې په دې ازموینه کې ونډه اخیستې وایي خوشاله دي چې د زده کړو په ډګر کې یو بل ګام اخیستی دی، مګر په عین حال کې هیله لري چې د طالبانو حکومت به ورته د کار زمینه هم برابره کړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې دلته د خصوصي روغتیاي علومو د انسټیټیوټونو سلګونه محصلانو د عامې روغتیا وزارت لخوا تر نیمه زده کړو وروسته دولتي ازموینه کې برخه واخیسته تر څو وکولی سي تر خپلو زده کړو وروسته نورو لوړو زده کړو او یا خپلو دندو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد انیف مصباح په دغه ځای کې رسنیو ته وویل یادې ازموینه کې تر 1500 زیاتو په شرایطو برابرو محصلینو ګډون کړی و.
دغه اکزیټ امتحان نن شروع سوی ده. دلیل دلته تاسې وینئ سي زنانه او مردانه یعنې د موږ د تاسې خوندې او د موږ د تاسې ورونه ټول شرکت کې کوي او دغه ټول به انشاءالله تعالی دلیل دغه اکزیټ امتحان ورکوي. له دې پیسته که دوی اتي په کوم ځای کې کار کوي کار کولی سي او که نور عالي تحصیلاتو ته مثلا دوی رجوع پسې کوي نور عالي تحصیلات پسې کولی سي.
قاضی پامیر صاحب زاده په افغانستان کې د خصوصي علومو د سکتور رئیس دی. نوموړی له کابل څخه غزنی ته د دغه ازموینې د ترسره کولو په مخ راغلی و. هغه وایي د خصوصي سکتور په برخه کې به د دغه محصلینو د ټولو نورو ستونزو د لرې کولو په مخه خپلې هلې ځلې کوي ځکه دغه محصلین له کلونو څخه زیاتې ستونزې لري.
داسې په تېرو دورو کې به امتحان ځنډېدی د څه امنیتي مشکلاتو او یو د وجې څخه او د ځینې نورو ستونزو له کبله څخه موږ غواړو چې محصلینو او ادارې ته ستونزې نه سي ایجاد. په دې خاطر باندې مو دغه اخیرنۍ ولایت د غزنی چې په دې سو ولایتو کې موږ مشکل لرو نو اخیرنۍ ولایت ته چې د اکزیټ امتحان خلاصیږي نو انشاءالله له امتحان وروسته به موږ زر پرچې حلوو او د دې لپاره به نتایج اعلانوو.
شاغلی صاحب زاده وای له اعلان وروسته به دغه محصلانو د ډیپلومونو کارونه په یو میاس کې خلاصیږي. بل لور ته بیا ډیری هغه محصلین چې په دغه ازموینه کې ونډه اخیستې وایي خوشحاله دي چې د زده کړو په ډګر کې یو بل ګام اخیستی دی خو هیله لري چې د طالبانو حکومت ورته دندې هم پیدا کړي. رحیمه سرابي د دغه محصلینو له جملې څخه یوه ده.
دلته مې د قابلګۍ په برخه کې ازموینه وه. ازموینه ډیره پاکه وه. دا چې موږ درسونه وایو مصرفونه کوو خپل وخت ورکوو نو له مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ لپاره یو کار او وظیفه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د ښوونځیو د شاګردانو او د پوهنتونونو د محصلانو زده کړې سختې ټکنۍ سوې دي.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په خبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع ضد پرمختللي سیستمونه ورکړي. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغې کوي چې روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډېرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایي بریدونو د لوی څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې په کلکه غندي. بایدن ویلي چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړاوه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سموگ غاگل آزادی رادیو او ری
لخبرونو ور آخوا
خراغلاست دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې زه احمد تکلی تاسو وړاندې کوم. واشنگتن اگزامینر اونیزې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې په یو مطلب کې څېړلې دي. د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مرستیال دیوید کون او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام وست او ورسره پلاو د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وکتل. د سی این این ټلویزیون د راپور له مخې دواړو خواوو د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر د دې لیدنې په اړه چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له اعلان څخه څه باندې دوه میاشتې وروسته وشولې کې په کابل کې د الزواهری حضور وښوده چې طالبان دا لیوالتیا لري چې د تروریستي ډلو لپاره داسې یوه فضا رامنځته تکړی څو خپلې لیکې منظمې کړي. خبرونه زیاتوي که طالبان خبر نه وای نو د الزواهری په څیر تروریست لپاره به ګرانه وای چې د افغانستان په پلازمینه کې راڅرګند شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به تروریستي ډلې نه پرېږدي. د امریکا چاپ تایم مجلې پرون چې د رواني روغتیا نړیواله ورځ وه په خپله ګڼه کې د هغو شاوخوا سلو تنکیو ځوانانو او ماشومانو د کړاوونو په اړه مطلب خپور کړی چې له خپلو میندو پلرونو جلا په متحدو ایالتونو کې اوسیږي. خپرونه لیکي پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کلیزه پوره او تیره شوه، خو دا ماشومان له خپلو میندو پلرونو جلا د امریکا د حکومت تر ملاتړ لاندې او تر ډیره په کمپونو او نورو مرکزونو کې ژوند کوي. تایم لیکي د ماشومانو چې د طالبانو له واکمنۍ د وروسته یو ناڅاپه د خپلو کورنیو پرېښودو ته اړ شول د امنیت او آزاد ژوند په تمه امریکا ته پناه راوړي، خو د خپرونې په وینا د ډیری د ماشومانو لپاره یوې رواني ضربې د بلې هغې ځای ونیو. د تایم د راپور له مخې په دولتي استوګنځایونو کې افغان ماشومان د ځانګړو شرایطو په اساس ساتل کیږي. له تنظیم شویو سفرونو پرته دوی ته له ټاکلو ځایونو د وتلو اجازه نشته. په یوازې ځان بهر ته نشي وتلی او نشي کولی چې خپل ملګري هلته راوبولي. د تایم خبریاله نها دیسای لیکي هغه مهال چې د امریکا د مهاجرت فدرال ادارې د دې افغان ماشومانو ساتنه کوله له ځینو سره یې د مرکې وکړې او له هغو څخه یې د کابل د سقوط د شپو ورځو دردونکي کیسې واورېدلې. یو ماشوم مجلې ته ویلي دي چې دی او د ده وروڼه به له امریکایي چارواکو څخه هیر شي ځکه د دوی پر کیس هیڅوک کار نه کوي. د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو اوس هم یو بل موضوع لرو. د اکتوبر 11 نن د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده. کله یوې خوا د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي تړلي، خو له بلې خوا په زابل کې د یوه کلي اوسیدونکو د خپل کلي جومات د نجونو د زده کړو لپاره وقف کړی تر څو په راتلونکي کې ښځینه ډاکټرې ورته وروزي.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت یې د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایي کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرې نسته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زربدو او جمیله
ډاکټر جوړ کړم
ولایت کې ډاکټر انسته سوتنه ډاکټر انسته سي داسې ګوري زموږ خوندې زموږ پلرونه زموږ اناګیانې زموږ ټولګیانې ټولې مریضانې دي ډاکترانې شي نسته.
د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یوه بهرنۍ موسسه ورکوي او تعمیر یې د هغه کلي جومات دی چې هیڅ مېرمنې پکښې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی:
په کلي کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان بې تعلیمه پاتې نه شي په راتلونکي یو څه ځین جوړ شي د خپل مسجد یې ورکړی دی تر څو دلته ماشومان راشي سر د کلي ماشومان درس پکښې ووایي تر هغه وخته پورې څو دې رخصتېږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالاحد په نومونو د دې کلي اوسېدونکي وایي راتلونکی یې په همدې وړو نجونو تړلی. دوی وایي که خلک د خپلو اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نه سي راتلونکی نسل به همداسې له ستونزو سره مخ وي.
موږ غواړو چې دغه زموږ لوڼې آینده یې سمه سي او ډاکټرانې سي او چې موږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو سبا دغه آینده نسل هم ودې ته دغه کېږي. دا هم په دې کې زون نه ورختمو چې باید مکتب ووایي باید ډاکټرانې سي باید قابلیت ځین جوړې سي.
یا یو ډاکټر را جوړ شي یا یو بل را جوړ شي خو دې ځای مو کړی دی زحمت ور ځان را ولو د نجونو تم ځای اوس کړی دی څومره ګوند فوټو کې خدای سړی را پیدا
د خلکو څخه مې دا غوښتل دي چې دغه شی زده کړي چې موږ د خپل دروازه په خلاص کړو دا مکتب خلاص دا لوڼې دا لوڼې کوچنیان دا مکتب ته وځي چې ډاکټرانې جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حارث بایی په دغه ولایت کې د ښوونځیو ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې له زده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه بي څه غوښتو چې په بچانو باندې زده کړې وکړي د هغو ارمان پوره سوی ده او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ لکه چې زموږ د ولس بچانو یو څه سواد ولري او یو څه زده کړه وکړي هغه هم ارمان تر ډیره پورې پوره سوی ده. آینده کې انشاءالله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته تعلیم ته د لاسرسي لپاره زمینه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داسې مهال په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګیو د پیل خبرې کوي چې دا مهال د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د ښځینه زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په وروستیو دقیقو کې په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام 15 دقیقې بحث شروع کیږي. په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. خدا شیبا ستاسو ل پیغامونو
زده هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وم. زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشکه سره کړې وه پر هغه باندې وروره که د 12 کلن دي که 15 کلن دي که سپین ږیرې دي ټوله کسان یې نیولي د کراچۍ په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په 15000 کالدارې دي چې دوی تا ته راولي 15000 کالدارې به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي. دا زما غږ د امارت وو او د سازمان امدار ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري په ډېر سخت شرایطو کې هلته ژوند کوي. بس السلام علیکم دا زما پیغام نشر کوي بس خدای تعالی توفیک درکړي خدای دې خیر درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ابو سہیل احمد جی دا تا صاحب نے مصطفی سے رائے کی نیول ہے ہم مطلب دا مرتو دا سسٹم پیسی تے نگرار کے سست روان دا دل دا اگر دے چاروا کو نہیں لگ کم چ دا رست تے لگی ہم او چ دا خلا دی اس تے یورش کلا دا جی. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاول در شخص من خبر کو من دا زمان دکی کو دل جی بدی مترخیہ زدی شرا صدر دی انا نو سارانی
ازادي رادیو اوري
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.